You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
یو شمیر هغه زندانی خزی چې زندانی سرپناه ګرځیدلې وای د خپل کورنۍ غیږ ته بیرته ستنیدل ورته پرته له خوبه بل څه نه دي. په دغه راپور کې موږ له یو شمیر داسې ښځو سره خبرې کړې چې وروسته له زندانه یې د ژوند لوری نه دی معلوم. وروسته له څو ورځو په دې بریالي شو چې د امن خونو نه یو ته لاړ شو چېرته چې ښځې او نجونې له زندانه وروسته ساتل کېږي. راپور د فرهناز د ژوند له کیسې پیلېږي. فرهناز غواړي له کوره بهر خپلې دندې ته دوام ورکړي، خو د خاوند له خوا ګواښل کېږي چې بالاخره یې د ژوند ناخوالې تر زندانه رسوي. هغه وایي مور او پلار یې کور ته نه پرېږدي او ورته وایي چې ته نامزده شوې. نوموړي وویل
پر ما یې نفقه لږ لږ بنده کړه، په خپله یو عیاش او زه یې وهلم ټکولم، هغه ځان ته ژوند جوړ کړ. خو ما چې دومره دردونه او ظلمونه ولیدل دلته د امن په کور کې بندیوانه
هغه ښځې او نجونې چې د امن په دوو خونو کې ساتل کېږي شمېر یې 15 ته رسېږي. د ژوند کیسې یې باید واورېدل شي. 28 شهناز چې له درده ډکه کیسه یې پسې را له ورایه ښکاري تازه له زندانه د امن دې کور ته راغلي. شهناز وایي مور او پلار یې ښوونځي ته له تګ نه منع کولم، خو هغې نه منله. بالاخره یې د تېښتې لاره غوره کړې او له نیول کېدو وروسته زنداني شوې ده. دا وایي خپلې کورنۍ سره بیرته یو ځای کېدو ته شېبې شماري، خو په خبره یې چې ښایي دا کار یې په مرګ تمام شي. شهناز په دې اړه وویل
په جسمي او روحي لحاظ ماته شوی وم او نور مې د ظلمونو توان نه درلود. نږدې وکاله کېږي چې په دغه حمایوي مرکز کې ژوند کوم.
له زندانه د خوشي شویو ښځو او نجونو په منځ کې داسې ښځې او نجونې هم شته چې د قتل، اخلاقي فساد او حتی د انساني قاچاق په جرم زنداني شوې وي. دوی وایي نه یې کورنۍ او نه هم ټولنه ورته په ښه سترګه ګوري چې دا د دوی لپاره تدریجي مرګ دی او نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. په زوره ودول، ناوړه چلند او عاشقانه اړیکې هغه نور عوامل او تورونه دي چې دغه ښځې او نجونې یې له کورونو لرې تر زندانه رسولي. د دغو ښځو او نجونو ترمنځ یوه مشترکه نقطه چې دوی له کورنیو بیلوالي ته اړ کړي هغه د کورنیو تحمیلي غوښتنې دي چې دوی ورته غاړه نه ده ایښې. 40 سوسن چې د لاسونو او مخ یوه برخه یې سوځېدلې خپله دردونکې کیسه له یوې پوښتنې پیلوي. هغې وپوښتل آیا یوه 15 پیغله دې ته حاضره ده چې د یو داسې سړي سره چې یوه ښځه او درې اولادونه ولري واده وکړي؟
کله چې زه 15 وم مور او پلار مې یوه واده کړي سړي سره واده ته اړ کړم. له واده څو میاشتې وروسته یې پر ما ظلمونه پیل کړل. زه به یې وهلم، ټکولم او کله به مې چې پلار ته وویل نو هغه به راته ویل چې زموږ عزت ساتنه وکړه، هر څه چې کېږي وې زغمه. لومړۍ مېرمنې یې له ما نه د یوې غلامې په شان استفاده کوله او زه یې بې حیایۍ ته مجبورولم. د خپل عزت ساتلو لپاره ما سره له تېښتې پرته بله لار نه وه. غواړم کور ته لاړه شم، خو فکر نه کوم چې تر مرګه له دې ځایه ووزم.
د ښځو او نجونو د حقونو نه د ملاتړ ادارې په عدلي او قضایي بنسټونو کې فساد او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تعاملینو نه محاکمه کېدل له کوره د ښځو او نجونو د تېښتې او په جرمونو د اخته کېدو لاملونه یادوي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان وایي اسلام د بخښنې او همدردۍ دین دی او حتی هغه ښځې چې د اخلاقي فساد او قتل په تور زنداني شوې وي قانون ورته د بخښنې حق ورکوي او د دوی کورنۍ حق نه لري چې دوی سره ناوړه چلند وکړي او له کوره یې اختتار کړي. خو له دې ټولو سره سره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که نارینه هر ډول جرم وکړي د کور دروازې پر مخ خلاصې وي، خو که یو نجلۍ یا یوه ښځه د تاوتریخوالي په وړاندې خپل غږ پورته کړي او د کورنۍ د تحمیلي غوښتنو له امله کور پرېږدي نو بیا کورنۍ ورته په بده سترګه ګوري. د دغه کمیسیون یوه کمیشنره لطیفه سلطانی وایي که څه هم دغه ښځې او نجونې له زندانه تر خلاصېدو وروسته په امن کورونو کې ځینې حرفې هم زده کوي، خو د ځینو یې لا هم برخلیک نه دی معلوم. اغلی سلطانی وویل چې د یو لړ محرمیتونو او بیکاری له امله د ښځې او نجونې د بیا اصل لپاره په ناوړه کارونو لاس پورې کوي. دا زیاتوي
کله چې دوی له زندانه خلاصې شوي او کورنۍ هم نه دي منلي او کار هم نه دی ورته پیدا شوی او بې خوراک څخه پاتې شوي، نو فحشاو او نور جرمونو ته اړ شوي دي. کمیسیون تل دولت نه په دې برخه کې د یو لړ اقداماتو غوښتنه کړې ده.
دغه خځو او نجونو د ژوند لپاره یو څه وکړي، خو لا هم زیاتره د خځې او نجونو به برخه لیکي.
امکانات دولت هنوز همقدر زیات و کافی نیست.
اغلی سلطانی ویل پر یوه داسې طرحې کار کوي چې لمخي یو شمیر دغه خځې او نجونې له یو لړ زده کړو وروسته په امنیتي بنسټونو کې جذب شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په دې برخه کې د خځو د حقونو نه د ملاتړ کوونکو بنسټونو کار هم چندانی محسوس نه دی، او دوی یوازې د خځو د حقونو په نوم مرستې حیفو میل کوي، او زیاتره د لیدلې ښځې او نجونې د زندانونو د تور میلو شاته د ژوند ترخې شپې سبا کوي. له دې ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی آریان یون وویل هغه دولتي بنسټونه چې له زندان وروسته د ښځو او نجونو په برخه کې مسؤلیت لري خپل کار په سمه توګه نه دی کړی. اغلی یون وویل که د ښځو او نجونو د حقونو نه د ملاتړ د بنسټونو او اړوندو دولتي ادارو په دې برخه کې خپل کار په سمه توګه ترسره کړی وای، نو تر ډیره بریده به د هغو ښځو او نجونو چې له زندان خلاصیږي ستونزې هوارې شوې وای.
حکومت ته دومره توجه نه کوي، نو د دې ژوند اړخیز ډول سره بېخي له منځه ځي. د کار زمینه برابره کړي، هغې ته د ژوند کولو زمینه برابره کړي، او هغې کورنۍ باید د دې سره ډېر ناوړه چلند ونه کړي. باید دوی هغه دلیل وڅېړي چې په کوم دلیل باندې زنداني شوې وه. نو دغې د خاطره موږ دغه خویندو سره ډېر تشویش ورته لرو چې د دوی راتلونکي ژوند به څنګه شي. بدبختانه چې حکومت متوجه نه کوي او د دوی ژوند یو تر بله خرابېږي.
اغلی یون د کورنیو چارو وزارت نه غواړي هغه ښځې او نجونې چې له زندانه خلاصېږي او بې برخلیک دي کورنیو ته یې د بېرته ستنېدلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو دغو پوښتنو او غوښتنو ته د کورنیو چارو وزارت ځواب څه دی؟ د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي دغه وزارت د هغو ښځو او نجونو لپاره چې له زندانونو ازادېږي ځانګړې پالیسۍ جوړې کړې چې له مخې یې دغو ښځو او نجونو ته کاري او د ښه ژوند زمینې برابرېږي. نوموړي زیاته کړه
دغو خویندو لپاره هر ډول همکاري چې دوی وغواړي لکه د امنیت، کاري زمینې او ښه ژوند امکانات برابرولو ته چمتو یو. که دوی له کومې ستونزو سره مخ وي دوی کولی شي راشي او خپل ستونزه موږ سره شریکه کړي چې موږ دغه موضوع وڅېړو.
خدا چې د ښځو چارو، خدا چې د ښځو د حقونو نه د ملاتړ بنسټونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره څه کړي. مدني فعاله نسرین رسا وایي د ښځو د حقونو نه د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د هغو ښځو او نجونو لپاره چې له زندانه خلاصېږي د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره د تاوتریخوالي نه د خلاصون لپاره څه نه دي کړي. اغلی رسا وویل د ښځو د حقونو نه د ملاتړ بنسټونه دومره امکانات نه لري چې په دې برخه کې کارنده ګامونه واخلي. د دې په خبره په دې وروستیو کې د هغو ښځو او نجونو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی چې په امن کورونو کې اوسیږي. هغې وویل په امن کورونو کې د دغو ښځو او نجونو لپاره د حرفه او د کار زده کړې زمینې مساعدې شوې دي، سو له دې لارې د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.